السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د چین د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه تازه اندېښنه څرګنده کړې. دا وروسته راځي خو اوس په پیل کې د دې سهار خبرونه واورئ. نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شول. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه. نن د زمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولي، طالبانو د تور، شین او سره بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو راځوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه. مظاهره چیانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهرې مخکې په تېرې یوې اونۍ کې یو شمېر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پېښه هم غندل شوې وه. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي له لارې د کب نیونکو په یوې بیړۍ کې د یونان لور ته اوښتل. د ترکیې رسنیو په وینا د چهارشنبې په ورځ 231 کډوال سمندر غاړې ځواکونو راګرځولي دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې د الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرنکس سیمه کې له یوه کور سره ولګېده. وژل شوی امریکایي مسافر د امریکا هسډیک یهودیان بلل شوي دي. دا خبره د اوکراین د یهودانو متحدې ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پرې لګېدلې یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دای به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې ماینې ترسره کوي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د بایدن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دغه هیواد 4.2 میلیونه حکومتي کارکوونکي متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایدن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغو کسانو له مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقضېدو اندېښنه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر و بجو خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ زموږ خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونه په فایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبری برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. په دې ورځ د طالبانو یو پلاوی چین کې له چارواکو سره په خبرو بوخت و. طالبانو پخوا هم څو ځله چین ته سفر کړی، خو وروسته تر دې چې دې ډلې په بدخشان کې د چین پولې ته څیرمه پراخې سیمې لاندې کړې. دا د پیکینګ په بلنه چین ته د دوی لومړنی سفر بلل کیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه ښکاره کړه. بلورته چین په افغانستان کې د ختیځ ترکستان د اسلامي ډلې نفوذ ته اندېښمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې اندېښنې لپاره پیکینګ د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو نه کسیز هیئت ته د چهارشنبې په ورځ بلنه ورکړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
موضوع سفر هیئت طالبا با جمهوری مردم چین قبلا با
د طالبانو د پلاوی د سفر موضوع ورلمخه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې وه. د دې دعوت هدف دا دی چې د چین ولسي جمهوریت خپلې اندېښنې د امنیتي وضعیت او د طالبانو تر څنګ د بهرنیو ترهګرو په اړه ورته څرګندې کړي. د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د چین په شمال ختیځ کې د تیانجین په ولایت کې وکتل. د چین د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له پلاوي څخه وغوښتل چې د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره رابطه قطع کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو هیئت چین ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ او ویې ویل چې موږ په هیڅ ډله پرې نه شتو چې د افغانستان له خاورې چین ته زیان واړوي. تازه ملګرو ملتو په یو راپور کې څرګنده کړې چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په سلګونو غړي په بدخشان کې ځای پر ځای شوي دي. د دې ولایت لویه برخه په وروستیو اونیو کې طالبانو نیولې ده. چین دا اندېښنه لري چې مسلمان وسلوال د افغانستان له لارې د چین شینجن ایالت ته نفوذ ونه کړي. پر چین د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل دا تورونه پورې کړي دي چې د اویغور مسلمانانو پر ضد بشري ضد جرمونه ترسره کړي دي، خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې هغوی ته یې په روزنیزو کمپونو کې د زده کړو او روزنې پروګرامونه چمتو کړي دي څو افراطي مسلمانان نه شي او وسلې راونخلي. بل لور ته یو شمېر د چین له لورې د طالبانو د پلاوي د سفر بلنې ته په دې سترګه ګوري چې دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پراخې په ځانګړې توګه د چین پولې ته نږدې سیمې نیولې دي او پیکینګ په راتلونکي کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له بېلابېلو ډلو سره اړیکې ټینګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال په سیمه کې د چین د نفوذ پراختیا ته اندېښنه څرګنده کړه. شاغلی بلینکن دا اندېښنه د دې سربیره څرګنده کړې ده چې د ده مرستیالی وینډی شیرمن د چین له بهرنیو چارو وزیر سره په همدې تیانجین کې چې دوی له طالبانو سره پکې وکتل دوې ورځې مخکې کتلي وو او چین د خبرو پر مهال موافقه کړې وه چې د افغانستان په مسله کې به له واشنګټن سره ګډه همکاري کوي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان او سیمه کې د چین د نفوذ پراخېدو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. انتونی بلینکن دا اندېښنه پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه. دا داسې ورځ و چې د طالبانو یو پلاوی هم په چین کې وو او هلته یې له چارواکو سره خبرې کړې وې. پرون طالبانو چین ته د سفر په اړه یو څه رسنیو ته ویلي وو چې د دوی دا سفر د دې لپاره و چې دواړه خواوې سره د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړي، خو وروسته بیا د ورځې تر پایه او نن نه دي ویلي چې آیا د پلاوی لا هم په چین کې دی او که له چین نه راوتلی دی. په همدې حال کې امریکا وایي که طالبان په افغانستان کې د زور له لارې واک ته ورسیږي د هغوی دولت به رد وي. دا خبره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نوې ډیلي کې د خپل سفر پر مهال پرون خبریالانو ته وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ هندي خبریالانو ته وویل چې که طالبان د زور له لارې د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي نو افغانستان کې به جوړ سوی دولت رد وي. د فرانسې خبری آژانس د راپور پر بنسټ چې ښاغلي بلینکن ویلي یو داسې افغانستان چې د خپلو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي، داسې یو افغانستان چې د خپلو خلکو پر وړاندې ظلمونه ترسره کړي، نو هغه به د رد سوي دولت باندې بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ل خپل هندي سیال جی شانکر سره ترڅنګ رسنیو ته وویل
موخ دواړه په دې وړاندیز موافق یو چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي حل لاره نشته. دا مسله باید د سولې جلارې حل شي. هغه لار چې د طالبانو او افغان حکومت ته مذاکرې نیسته د کیناستلو اړتیا وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبان لولوري د تاریخوالي د ورستۍ کچ په اړه ژور اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دا کړنې سولې ته د دوی د ارادې څرګندوی نه کوي. طالبانو په دې اړه د راپور تر جوړېدو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دا ډله هم د افغانستان جګړې پای ته د یوې سیاسي لارې لپاره ژمن دي. ښاغلی بلینکن ویلي متحده ایالات په افغانستان کې د حکومت د ملاتړ په برخه کې د امنیتي ځواکونو او ډیپلوماسۍ په ګډون د سولې حل لارې لپاره هڅې کوي. ښاغلی بلینکن وویل طالبان وایي چې دوی د نړیوالو پیژندنو په لټه کې دي چې په دې ډول د افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. په احتمال سره غواړي چې مشران یې وړتیا پیدا کړي ترڅو نړۍ ته په آزاد ډول سفر وکړي، بندیزونه لرې کړي او داسې نور. خو هغه له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له وتلو تهم د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
له افغانستان زموږ د ځواکونو د ناټو غړو هیوادونو او نورو له وتلو سره به موږ بیا هم له دغه هیواد سره ژمن پاتې شو. موږ نه واجده چې په افغانستان کې یو پیاوړی سفارت لرو، بلکې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ پراختیا او امنیتي برخو کې به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړو.
امریکا داسې مهال په افغانستان کې د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا په دغه هېواد کې تاوتریخوالی زیات سوی او لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیدي. اوس ترته د سندرو ملمانه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې راځو دې ته چې د کابل چاپ رسپانو نن څه مقاله او تبصره خبرې کړې دي.
هیواد رسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان سقوط شوي بندرونه باید بیرته ونیول شي. رسپانې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په نوم جګړې د ګڼو انساني زیانونو ترڅنګ سخت مالی او پرمختیایي زیانونه هم اړولي او د افغانستان یو شمېر هغه مهم بندرونه هم سقوط شوي چې په رسمي توګه پرې د افغانستان بهرنۍ راکړه ورکړه کېده چې اوس هر څه په ټپه درېدل ده. رسپانې د پاکستاني ډان رسپانې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي وسلوالو طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ تر نیولو وروسته اوس د مالی ټولولو لپاره نوې تعرفي ورکول پیل کړي دي. لیکوال ټینګار کړی چې د بندرونو سقوط او اوسنۍ وضعیت د یو افغان ضمیر هم نشي منلی، نو له همدې امله پر حکومتي چارواکو یې غږ کړی چې د افغانستان د سقوط شویو بندرونو بیرته نیولو او بیرته احیا کولو لپاره باید په ټول وس هلې ځلې وکړي. بیساو رسپانې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وروستیو جګړو ته اشاره کړې. لیکلي چې د روان وضعیت دوام د طالبانو په ګټه نه دی. وړاندې راغلي چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو سره د عمومي مرګ ژوبلې سربېره لیدل کېږي چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو لاسته ورغلي، لکه د کندهار زیاتره ولسوالۍ، ځینې مخپټي کسان د خلکو کورونو ته ورځي او مشخص کسان ترې راوباسي او په قتل یې رسوي. د لیکوال په وینا حتی د کابل په شمالي څنډه کې هم په ځینو ولسوالیو کې ناپېژاندو وسلوالو مخونه پټ کړی دي په هدفي وژنه کې لاس لري. ورسپانې لیکلي په همدې ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سړکونو د اړولو، پلونو ویجاړولو او د دولتي ودانیو د تخریبولو موارد په زیات شمېر ترسره شوي دي. خو د لیکوال په خبره کې چې هم طالبانو په وار وار د داسې اعمالو له ترسره کولو انکار کړی، خو د دوی انکار په دې دلیل د چا قناعت نشي ترلاسه کولای. لیکوال ټینګار کړی چې اوسنی وضعیت د طالبانو په ګټه نه دی او باید ترې لاس واخلي. او اطلاع تر اوسه ورسپانې لیکلي چې طالب جنګیالي له بل هر وخت ډیر په ګذره ولسوالۍ کې د هرات ولایت صنعتي ښارګوټي ته نږدې شوي دي. وړاندې راغلي ګذره کې د طالبانو د فعالیت پراخېدو د هرات صنعتکارانو اندېښنې راپارولې دي. د لیکوال په وینا د هرات امنیتي حالت په ځنګړي ډول د هرات د صنعتي خارګوټي وضعیت که هم داسې دوام پیدا کړي، صنعتکاران اړ دي چې د خپلو کارخونو دروازې وتړي. رسپانې اندېښنه ښودلې چې په هرات کې یوې لسیزې نه امنه یو سړی تښتونی د هرات ډېری سوداګر او صنعتکاران اړ کړي چې یا ټوله پانګه او یا یوه برخه بهر ته ولېږدوي. لیکوال حکومت